سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 4 میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یو برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظام د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنجشنبې په ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې 14 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دي په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکووا په وژل شوو کې شامله ده. قربانیانو کې بهرني ادبا نشته خو په ټپیانو کې یو هالندی او دوه د متحده عربي اماراتو ادبا دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي 40 کلن محصل چې له ډزو وروسته ځان وژلی دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوځ د پښتنو په ګډون په دې هیواد کې د میشتو لږکیو په وژنو نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا له بېلابېلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وو وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لږکۍ چې په دې هیواد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او د هغه نیول د قانون خلاف وبال او ژر تر ژره یې د هغه د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران د سپای پاسداران ځواکونو یو قمندان وایي که چیرته امریکا او متحدان یې په غزه کې خپلو جرایمو ته د پای ټکی کېنږدي دوی به د مدیترانې سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې دې سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د حماس له ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو واشنگتن تورن کړی چې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس محمد رضا نقدی له قوله لیکلی امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبو د نورو لارو د تړل کېدو په تموي. په غزه کې د جګړې لپاره رئیس ایران د حماس په ملاتړ تورن دی.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمېر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درويشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. د وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسولینو ژغ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن پلون په هنتون کې چیرونکي ابو الاحرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او هم درس د پانتون پخانی استاد فضل هادی وزین ته مبلنه ورکړی دی چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلې لتا سو وورو د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړي چې سانسور لکه پیل شوی
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و په یو شکل باندې. هغه مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې په د زارو په څښلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو دا د دې په خوره سي په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې د اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوا نه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوا نه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی. مثلا د ځینو اخلاقي مثلا په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
منه استاد مننه استاد منلې رامسپور صاحب کچرته دغه اصل ته څوک راشي کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکن نه دی او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکن نه دی که لومړی د قانون برخې ته راشم که په قانون کې نه وي توضیح شوی څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
پاسار کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلي صاحب ته عبدالرادیو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نه شو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو طبعاً د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده، او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه و چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه وو، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان بندې کېده او تر فشار لاندې وو. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و، زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي دا د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشتوالی کې سانسور څرنګه پلی کېدای شي. خو موږ او تاسو ګورو چې په تېرو دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته، او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بیلابیل نظریات راغون کړي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کې نشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې موږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا په نړۍ په ګوت کې، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي یا ځینې نور هیوادونه انټرنیټ تر لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د دې قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منلې، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ پټکر کې دي. د طالبانو په بیان کې ویل شوی چې د حنفی فقه سره پټکر کې وي. مثلا د اهل سنت د څلورو مذاهبو ترمنځ د جيري د پریښودو په برخه کې اختلافات شته. حتی په عبادت کې اختلاف شته. مثلا د لمانځه په برخه کې د سفر په وخت د تراویل مونږ په برخه کې اختلاف شته. نو په کوم کتابونو کې چې د احناف او اصول سرغړونه شوی وي هغه بل لري کوي مناله صاحب؟
بله. نو د حنفی فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی و چې هغه قوانین چې د حنفی فقه سره موافق نه هغه په افغانستان کې مجاز نه و. دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفی فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رمسپوسه ورته اشاره وکړه چې په خپله په حنفی فقه کې کېدای شي بیلابیل فتوا موجود وي او په هغې کې د فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده چې د لوړو زده کړو مشرتابه به یې حلال راوباسي.
مننه استاد. رامسپور صاحب، دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهبو یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لږ کتابونه کتلي دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسمه بیل خبره ده، دوی هم د دینی په لور درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن کدا غس یو کتاب کې دا بحث مطرح شوی وي دا بل لري کوي لکتاب خاني
ګوري. اساسا خو امام ابو حنیفه چې وساله دي چې هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زګدل دي او بیا چې وفات وکړ هغه په دومره پیړی وفات وکړ او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعي یا نور سره بیا راشد ارشاد درلود، او یعنی د دې مذهب سره لدی چې یعنی مخکې د نورو نه خو بیا دا اختلاف ویل دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. کچېره د ما کوم حکم د سنت سره سمون نه لري نو دا څه وګڼي چې هغه د ما حکم نه دی، یعنی دا د خپل قول دی. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې دغه څلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لسو مذهبونو ته تقریبا رسیده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزاعی ده، په دې کې امامان ډیر وو. خو زمينه یوه د څلور کسانو ته مصاحب شو ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات وشو د دو خلفاو په دوران کې چې هغه زمينه پیدا شو چې مثلا خلک شکل قضات مراجعه کول نو مجبور وشي امام ابو یوسف د حنفی مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لاره وخیه او احکام د صادر کی. نو دې ته زمينه مصاحب شو ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث څخه وو. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزیږید او خپل مذهب الته جوړ کړ ځکه چې دغه اساسه حدیث ته دیرو نه خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو همدغه رقم نور امامان. نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعی مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره ورشه درشه پیدا کړ، بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست، یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای د په ماینس کې تقریبا ورته وایو د نظریات د ته هم نږدې شو. نو د په اساس دا څه نه شوې لای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي. خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ځای وروسته به پیدا شو. منل صاحب هم په دینی علومو باندې اشراف لري د دوی قبله ګاه صاحب زما په یاد راځي او وخت په انتو محصل کې دوی خپل هغه تعلیم تیر شوی وو علي دینی کورنۍ دي. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو. د عمر ابن عبد العزيز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجری کې حدیث را ټولول پیل شو، چې هغه به یو وخت مبحث شي. متاسفانه بیا هغه اختلافات په مذاهب باندې ووسته.
رامسپور صاحب محترم، ستاسو هم دغه خبره دا اوس چې تاسو کوم خبري وکړي کې دیش چې ځینې احناف له دې سره مخالف وي کېدای شي، لیکن که ستاسو هم دغه خبرې په یو کتاب کې چاپ شوې وي، دا کتاب بل کتابخانه لري که زما پوښتنه دا وه.
دا خو یعنی مبرر او مجاوز نه لري. اساسا پانتونونه د دیالوګ، د خبرې اترې او د بحث ځای دی. په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمينه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي، باید بیلابیل نظریات هلته ووسي او خلک ورباندې بحث وکړي، معاصلین استادان تیزیسونه ولیکي، تحقیق وکړي. نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی. اساسا مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان و، ځکه چې په ټول قرآن کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي، په دغه ټولو کې مونږ 15 سوه یا 15 سوه آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډېر دیر تقاضا ده. ده کوله چه باید نظریات بانده کار وسی، مجتهدین رامسته شو نظریات و ده ورکر، نظریات انکشاف ورکر. نو په ټول حدیثو کې چې په لزګونو زره حدیث وینو، په ټول کې تقریبا 3000 حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي، نور اکثرا په احکام باندې نه دي. نو دا یو غټ بحث دی. نو مونږ کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه. نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم که هغه په معاملاتو باندې وي، که هغه په مناکحاتو باندې وي، که هغه په جنایاتو باندې وي، په هر شی وي، په څلور مذهب باندې هغه مطالعه کیږي. یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري، ځکه چې دا خو یو موږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته. که چیرې موږ او تاسو وګورو، هر عالم چې په منبر باندې واز کوي وایي چې امام صاحب باندې فدا سوال لري، امام صاحب شافعي دا نظر لري، په دې کې امام حنبل دا نظر لري، امام مالک دا نظر لري، حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانوي، ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي. نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې ووسي چې خلک مطالعه وکړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. احمد چیبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفي فقه خلاف وي. د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړی ده، استاد نجیب منلی پری پروگرام کرا سره ده، او د پانتون بخانه استاد فضل هادی وزین هم با خبرونه کرا سره مل شده. دوی هم هر کلی کوم. استاد وزین، کستاسو نظر واخلم، آیا دا ممکنه ده لقانونی پلاوه چه واضح نوی چه چوک هغه کتابونه پا کتابخانه که او پیشنی چه ده حنفی فقه خلاف ده او دا باید راغون چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سره تاسو سره موږ ته په تنوال سره ستاسو سره موږ ته دا یو دا په سره دا یو نه دا دا امر دا هدایت کوي.
وزین صاحب محترم، د تاسو اواز ډیر خراب دی. وزین صاحب محترم، تاسو اواز ډیر خراب دی. نه پېژنم چې ټلیفونم یو څه لغوا شل لري دا او کڅرنګه او د اوس بهتر ده. اوس بهتر ده. مهرباني مهرباني. اوس سم ده.
ارسنه مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه او د اوس نامه باندې کوم مار کول چې دغه مکتوب چې پنځم د لګل شوی دی دا وړاندې نه ده، بلکې به امر ده، هدایت ده، په عملن بالفعل ده. د امر بالمعروف امران چې دی پنځونو کې دوی خپل دکار شروع کړی او کتابونه جن پنځونو کې نشانه کړي، د نشانه کې نه کوي چې دا کتابونه وي سپل شي. خبره دا ده چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته. د همدغه وزارت بل مکتوب صادر کړي، همدا اوس بل مکتوب صادر کړي چې د پنځونو چې تاسو د پخوانی قوانین او مقررې دغه ذکر مکړي، تاسو د خپل مراسلات کې په مکتوب کې معنا دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون پنشتون کې دا کړنې تر سره کیږي. دا یعنی بل خبره دا ده چې هغه کسان اول خدای خبره دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفی فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل چې دا د اکاډمیکو نورمونو او استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي، یعنی په ټکر کې دي. چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د لوستلو ځای ده، او بیا علم دا ده چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ. یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري. بیا ټول اسلام په حنفی فقه کې، ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي. بیا ټول اسلام په حنفی فقه کې خلاصه کیږي. او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقهي کتابونه، د هغوی د عقیدې کتابونه، د سیاسي کتابونه، هر هغه شی چې د حکومت ذوق سره د ځینو چارواکو د ذوق سره اړخ نه لګي، هغوی د کتابونه قانونونه وستل شي، دا کټمټ هماغه د عقایدو د پلټنې او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطی کې په اروپا کې ترسره کېدله. او د اسلام په تاریخ کې دا اسلام دا تقریبا ساری نه لري، د اول ځل چې یو کار کېږي. نو دا 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 فیصله بل خبره دا ده چې هغه کسان چې دې ته ګمارل شوي دي چې باید د کتابونو تفتیش کې، او دا هغوی اصلا ځینې چېرې دي سواد یا کم سواد دي، اصلا هغوی په ځینو حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خط نشیل وستلی دا په هغه باندې نه پوهیږي په محتوا باندې. بیا دا خو متخصصین نه دي، مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي سیاست متخصص په کار ده، د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده، د فقهي مسایلو کې فقهي په کار ده. نو اجمه دا ده چې دا وطن او هیواد او زمونږ د لوړ زده کړو سیستم ته ډېر خطرناک زیانمن فیصله ده. دوی باید په دې باندې پوه کړي او دا فیصله بېرته واخلي. په دې سره څنګه چې د مکتبو هره غواړم، څنګه چې د مکتبونو د پوهنتونو دروازې بندول د نجونو پر مخ یو ناورین وو، او دی دغه فیصله دغه نه بل خطرناکه فیصله ده چې متاسفانه د حکومت یې کوي. زه نه پوهېږم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه داسې فیصلې کوي، دوی څنګه داسې فیصلې کوي چې نه عقل مني نه شرع مني نه د شریعت پر بنسټ نه د عقل پر بنسټ نه د زموږ د ملي منافع او مصالحو ګټو پر بنسټ دا
مانانه مانانه. استاد وزید، استاد منلی دې مسلې ته کرا شو. مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدې شي چې هغه په دې ژبه هم سم پوی نشي، او کېدې شي چې دوی په فقه باندې هم سم پوی نشي. لیکن کفارس کو یو ډله ده، دوی په حنفی فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی، او دوی حکم کوي. فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دا دغه برخه د حنفی فقه سره سم ده او دا نه ده؟ ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي، خو کېدې شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینې نه وي.
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول وضع کیږي، هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټې ټاکي، او د دا کومیټو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدای شي هغه ډېره په ځای پریکړه نه وسی. نو که چېرته د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې ځینې کتابونه باید کتابتون نه وویستل شي، هغوی به یوه کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دا کتابونه باید وایستل شي. دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي که نه دي یا څومره دي، فکر کوم چې دا به مشکله پرېکړه وي. او ښه تعبیر به دا وي چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي یا د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي.
مننه استاد منلی. مخکې رامي سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاد کړی، غته وړاندې په خبرونه کې راځو. لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته، بریتانیایي امریکایي کیسه لیکوال سلمان رشدي په 1988 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ، او بیا وروسته د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړه، یعنی فتوا یې ورکړه. لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منع شو، اما په نویمه لسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی، ځکه چې د خلکو ورته تلوسه وه چې په دې کتاب کې به څه وي. څرنګه رامي سپور صاحب دغه ممنوعیت برعکس اغه نه لري یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای دې چې دوی په ګټه تمام شي برعکس مهرباني
یقینا امداس دا خود تبید چې عکس العمل لري او عکس العمل لري چې خلق لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنافر او د دوی د لريواله لامل ګرځي ځکه چې خلق همیشه د ازادي طرفدار دی او غواړي چې دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي شغه د دوی طبيعي حق د هغه باید وساتل شي نو حق د مطالعه حق د پژوهش حق د تحقیق دا خپل یو حق ده چې هر څوک باید ولري دا د قران د احکام او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړي تاسو تدبر وکړي تاسو اقوال مختلف تاسو واوري بیا غو بهترین قول تاسو ورکی کنه دا سید د دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو دا تعبیر چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي او بل دا سوزمن کار هم دي ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دي سلور مذاهب باندې تلل دي او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري او باید یو عالم یو دینی عالم یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري ته یو حد پوری پوها ولري کتاسو د هدایت کتاب وګوري کتاسو کنز وګوري کتاسو قدوری وګوري کتاسو نور د شروح وګوري ته شرح دې په دغه کتابونو باندې یا فتاوا وګوري په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی د سی خالص یو کتاب دینی کتاب چې هغه حنفی مذهب باندې وی سعید چې دین علما لیکلي دي اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب سره یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي
مننه
زه فکر کوم چې دا به ډیر ګټور کار نه وي
مننه د همدغه برخه کې یو بل مثال کزه راوخلم پاتیاي ملسیزه کې چې انټرنیټ هم نو په عربي خلیجی وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړي و خو په نبیه مو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شیرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي استاد وزین څنګه یعنی دا سوال که سم تکرار ته فکر نکوي چې د ممنوعیت په خپل عکس العمل لري
یو خدشي کتابونه یي چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره دین سره د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه یي دغه تبا هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې د بل مکتب کې او پنتون کې دغه هغه باندې بندیز ولګي یو دا خو مدا مشکل ډېر کا چې تکچا دا یو خبره ده اما داسې کتابونه من کول دا تبا یو خو خطبا موږ وايي عربي کې وته کله ممنوع کله ممنوع مرغوب یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور تخلق رغبت هغه زیات هغه اعتبار زیات کی زیات کی اوس په سنې په یو شته په دې کې اصلا دا د کتاب د فکر او د کتاب سانسور ممکن نه لري اوس دا او د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونو مات شوی دی ورته د استخباراتي کړي نشي کولای چې د افکار سانسور کړي ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه هغه کوي مثلا حذفي بندي کتابونه باندې لیکن خلک ته رسیدي کتابونه نو دا په ځینې حال بل خبره ده چې یعنی کله چې د دې ممنوعیت توجه نه د زینو کتابونو د اخستلو لپاره ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي البته دا فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي د تطبیق ور نه ده هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نه درسته فیصله ده هم د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده دا نشي کېږي یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی دا د وخت وړي چې دا ډاکټر تر څو چې دا ورته سره شي د نتیجه او پایله بدایي چې د زمونږ د پنتونونو چې هغه د تحقیق او تنساس زائد دی او ته باید فکر باید رښت وکړي پرمختګ وکړي او مختلف فکرونه باندې د نظریات باندې افکار باندې فکر نظریات سره د خلک هغه خبر شي او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې تفاوت په نتیجه کې تنوع په نتیجه کې تکثر په نتیجه کې پرمختګ رامنځته کیږي
او کداغه سی اهداف فیصله کده سی ما تقریبا ما غدی یعنی داتی غدی د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت تورته او فیصله چې هغه هم خپل تاک سره همدغه کار وکړه. حتی مجلات یې وسوځه ولا کتابونه یې وسوځه ولا کتاب هر شي چې غدیمی رنگ لره یا دغه د فکر مخالفو د نو سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالفو هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه. کداغه کار بیا ته ستاسو شي هغه یو ضربه و چې افغانستان متاسفانه ولید او کومونستان هغه باندې پښیمان دی. وځي هغه چې موږ غلط کار شوی او دا کار باندې نو کړی اوس کوم کوم چې ته په خاو په خاو پښیمانی دې کار باندې کومې ته پکارته وزارت نوډ وزارت زموږ پیشنهاد دا چې طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد دا وړاندیز دا چې دغه فیصله دې ته واخلي. یعنی دغه فیصله د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. د افغانستان د پنتونونو دي په پنتونونو کې د فکر او د علم او د استرنې او تحقیق دي د سکوت او د هغه توقف سبب ګرځي. نو دا د پنتونونو دي د پنتونونو دي خپل اکاډمیک مسیر د انحراف په معنا ده. بله خبره دا ده چې حنفي مذهب که د فقهي یوازې فقهي جانب واخلو حنفي مذهب خو دا یو مسلک دی او مذهب دی. دا ټول دینونه دي. یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي. په اهل سنتو کې مختلف څلور مشهور مذاهب دي. نور واړه نور مذاهب دي. زمونږ د بیا په حالت اهل تشیع کې به مختلف مذاهب دي. جعفری او نور مذاهب همدغه نور. نو دا ټول خبره فقه حنفي کې په فقه کې منحصر کول دا نه دي. فقه کې منحصر کول دا یو غیر معقول کار ده. بل خبره دا ده چې متاسفانه دغه دا کله دي د قانون په غیاب کې کې په نشته کې چې په مو کوم ملک چې قانون نه وي مقرره نه وي طرز عمل نه وي او وجود قانوني مرجعیت نه وي. هر رئیس او د هر وزیر او د هر معین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه به قانوني او فرماني. نو حکومت دا په کار ده چې یو خو د دې کارونو منه کولو دپاره دا په کار ده چې دوی قانون خواته لاړ شي. د قانون حاکمیت خواته لاړ شي. اساسي قانون یې تدوین کړي. نور قوانین دې تدوین کړي. د وزارت د تحصیلات عالی د لوړو زده کړو قانون باید نافذ شي. نور مقررې چې دي دوی لغوه کړي دي. بل مکتوب راغلی شیبان صاحب په بل مکتوب کې ما خپله کتلی چې هغه کې دا ده چې دا تاسو پنځونو ته ادارې کړی شوې چې تاسو د نور د قانون نور د قوانین او مقررو خبره ونه کړی. صرف هغه مقررې چې اسلامي امارات هغه جوړ کړی دغه یاد وکړي دغه استناد وکړي. نور قانون باندې استناد مه کوي. دا هیواد دی او بل یو ځل ځنګل قانون خاطر دی. دلته یو ناشیزم خاطر دی ځکه چې قانون نه یې مرجعیت قانوني مرجعیت چې نه یې نه وزید په دخم هغه ته معلومی نه مهم ته نه رئیس ته نه والی ته نه نور چارواکو ته. نو اصل دوی ته اسلامي امارات ته پکار دي دوی ته حکومتداري او دولتداري خواته لا شي. دولت جوړ کی حکومت جوړ کی د قانون پر بنسټ
معنا نه استاد
جوړ کی تاسو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړی تر سره نه کی.
معنا نه دا ستاسو عربي مقوله چې موبایل چې کول ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوال دوهمي جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او ځینو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لرې شي. او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوال دوهمي جګړې راوروسته شای له هغو کتابونو وی چې په اروپا څخه چې په ټوله دنیا کې ډیر پلورل شوی وی. یعنی مخنیوي ډیر سخت دی او ډیر ګران دی. کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور سپ تاسو مخکې اشاره ورته کوله په همدې برخه کې کتم شو. آیا ممکن ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي؟
یقینا چې دا ډیر سوزمن کار دی ځکه چې پراته لدی چې انټرنیټ خپل دوی باندې ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډیر ډیجیټلي کتابخانه جوړ شوې دي. په زرګونو کتابخانه دي خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبه ته شامله. البته مختلف مکتبات شاملی دي چې د غتول دینی کتابونه کاغه په تشیع مذهب کې دوی ځانته لري. سنی مذاهب ځانته لري. به مذاهب په خپل منځ کې حنفی مذهب او شافعی مذهب او هم حنبلی مذهبونو یا په مختلف طریقه باندې ډیر ځې مکتبی دي چې هر څوک کولای شي البته لار شي دینی کتابونه البته مخکنه ډیجیټلایز شوی دي او د هغه څخه خپل استفاده علمي استفاده وکړي. زه خپل شخصا نو دین استفاده کوم ځکه چې فزیکلی کتابونه تر ځاسه نه لرم. نو په دې اساس یو ځانای لاف چې دلته پاتې کیږي هغه باندې ول د انټرنیټ دی او د دې دار او تشویش نن سبا استا تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی، دغه مسله عملی ده او خلک انټرنیټ تر لاسرسی نه لري. ایران کې هم داسې محدودیتونه موجود دي، نن سبا ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګڼي خلکو باندې محدود کړي، او دوی اکثرا ایرانیان د فلتر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بین المللي مواثقو او کنونشنونو او سیاستونو سره په ټکر کې دي، او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ، د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دی، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې لا نه کتابونه ډیر اسانه چلای کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. د یو اس بي ان یا خاص شمیره چې هغه ضرور دی چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالته یا کتابونه لپاره، هغه نن سبا اخیستل ډیر استونزمن دي، ځکه چې هلته کمیټه تاکل شوی دي او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت یو نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي، هغه کمیټه وګوري څومره موده چې هغه اخلي، که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بي ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمينه دومره محدود نه و.
مننه ربی سپور صاحب. استاد منلې د دې انټرنیټ په زمانه کې همدا پښتنه سیمه رامسپور صاحب څخه کوله سید چې جنې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خو روانه ده چې ممکن دغه اوس شي په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بيخي ناممکن شي. عین لکه رادیو، یو وخت په رادیو ممکن و چې پرازیت وشیندل سي او د رادیو مخاوني ول شي، لیکن بیا داس وخت راغی چې د رادیو مخنه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لار نه نیول کې شي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه دی، یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کې شي؟
او مطلق سانسور تبین چې پېټ کله ممکن نه وو او هیڅ کله تطبیق شوی نه دی. سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کیږي. مثلا د افغانستان دغه سانسور ته څه اشاره کوي؟ که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی، چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کیږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په هر صورت باندې د سانسور خبره چې مطرح کیږي که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګیږي، نو د هغې مساس د مخولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی د کتاب ته تلوسه زیاتېږي، او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنیټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنې عملا دغه سانسور به ممکن نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلې. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصول سره په ټکر کې، هغه دا چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوي کتابونه دي، د
غوي کتابونه
چاپ شوي دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې آیا ممکن ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کړي؟ ګورې
دا اهل تشیع د اسلامي امت یو برخه ده، د هم په فکر دی غوډې د دې فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او د انساني تمدن برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي او خلک دی په افغانستان کې زموږ ته ما او یعنی د افغانستان اقتصادي د وطن کې شګې زموږ ته وال دي، د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې د هغه کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دغه د مفاهیمات سره سم د خپل کتابونه باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې څنګه د سانسور لګول او دا منع کول دا اصلا د خندا خبره ده. اعتبار په مفرم دا اصلا په دې د شرایطو کې دا یعنی دا د دې به خبرې نه دا تاسو چې نه اخلي کې دا کسان متاسفانه دا په دې کې لري د مکتوب لګلې انشاء او املاء لحاظ باندې هغه متصفانه مشکلات لري په توګه نه نه نو دا 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 د خندا خبره ده بل خبره ده د تشیو د زمونږ ټولنې برخه ده یو کتابونه کې دوی برخه نه دی د تشیو کتابونه د نورو فکری مذاهب د نورو عقاید د هغه وجود دلته دی سیواد خود دینی مثلا مدلت سیاسی کتابونه راغلی فلسفه روانشناسی مثلا ارواپوهنه فلسفه ساینس ادبیات و نور یعنی ټولنپوهنه سوسیولوژي مثلا انتروپولوژي نور د اقتصاد یعنی دا ټول د شیان دي چې کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم په څیر نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غونډې به چې خامخا دا به څوک وایي او څوک نه وایي کنه دا خو په اسلام کې هم دانش ته ګوره په اسلام کې قران کریم په هر لسګونو آیتونو کې قران کریم وایي چې افلاته تفکرون افلاته عقلون انظروا سیروا تتبعوا تفکر فکر کول او افاق انفسك فکر کول دنیا خلقت کې فکر کول په دې باندې سوچ کول دا سیدانه تحقیق نظر دا د اسلام هغه د تاسو ګورې چې ما ته محترم چې کوم چې اسلامي تمدن رامنځته شو یعنی مسلمانان د څه وکړه چې دغه د یوناني تمدن د اخلاقي تمدن د یونان تمدن د هند د تمدن د فارس تمدن د ټول بخوانی تمدن چې وو مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښتل چې طلب اسلامي کوم مسلمانان دا کار نه وکړي هغه د ترجمه چې بغداد کې وو یعنی کاره که د مسلمانان دا کار نه وکړي په خوانی کتابونه غوښته ترجمه کړي نه و د انساني تراث او د انساني فکری زیرمو نو ست نه اسلامي تمدن وجود استون دل نه نو اسلامي تمدن چې د اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اسلامي تمدن چې موږ مونږ لرو بشريت لري دره مسو چې دغه تمدن علم دانش دا او په هدا د بشريت مشترکات دي ځینې مصدر برخو کې علم اسلام او مسلم کافر او مسلمان نه لري یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویل چې اتلو بلالم ولاو فلسطین تاسو دې علم د بار چین ته لاسه چې هغه دغه سخت سفر یعنی الحکمه الضاله المؤمن بل دا غنه سيطر هدي دې الحکمه الضاله المؤمن اينما وجد هو حق بها حکمت او علم په هدا مسلمان یعنی ورښوي شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب دا خپل ده نو ادم دا و چې یعنی دغه په تک نظرې او جمود دې علم تکتل دانش تکتل فوې تکتل ژوند تکتل دا د تهجر نتیجه ده دا د جمود نتیجه ده دا نشونه کار ده خدا ځان ته راغی خبرونه خو دې په کوزي پښتونخوا خبره هغه یې ځان ته کار کتل دي کوم چې ځینې خلک فرست حکومت کې ځان ته حکومت کار ګوري یعنی مشکل را رامنځته کوي
مننه استاد د تاسو دې په خونی او عربانو کې په خونی کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لمده سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وای چې اولین معلم مخه وو یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ را منسته کیږي کله د اهل تشیع مسلې تراشم رامسپور سپ ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکړي کچیرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وزین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول کاملا
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر په هولند سوي دي په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل اونود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشی کی دا خپل یو تبعیضی عمل دی چې کچيري دغه سه یو محدودیت رامنځته شي او د دوی کتابونه او د دوی دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندی رامنځته شي د دغه شای وری سره دوی اوسم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې د دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وستای وختونو کې شکل دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چالته اکثریت دي دوی ته ورکړل شي چې دوی علما هلته خپل شورا کې ګډون وکړي د سنی علماو شوراګان جوړ شو او دا خپل یو تعویزي عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استاد په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده، او کیدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درسي او په دې باندې دتخوایي وسی.
مننه رامس پورسب. مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2013 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ، بیا تقریبا 2 کال وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسپسو، د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوږده راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد یې وکړ. استاد منه لای فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم په ډیر مفته باندې په دې شکل باندې نقص کیش او ممکن په دوی طالبانو باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد کړي؟
د اهل تشیع حقوق نقص کیږي، د هغې تر څنګ د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یوې خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي، او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودیږي. نو دا واضح خبر ده چې دا ورځ ملګرو ملتونو په گزارشونو کې یو وخن برسي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین، تاسو هم په پانتون کې استاد وي، استاد منل تاسو هم پانتون کې استادی کړی ده، او رامسپور صاحب تاسو هم دا اوس هم چیرونکي یاستئ په پانتون کې، فکر نه کوي چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوي دي؟ نور نه د یو معلوماتي ټیکنال د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شوی دی. یعنی دا خصوصا د ای آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې ما د ای آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل، ممکن په 2014 کال کې چې دغه څور زورته پاتې دي دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې، او تر 2013 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف زده او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي، او بیا دغه هغه نتیجه د دې ور به چاغه نمره هم واخلي. استاد وزین کپلاند تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړئ.
بګوین تاسو خبره به کول چې دا څه ما خبره ده ولدا د هو مصنوعي هو چې دا د دې راتګو نو انقلاب را مت کړی په دنیا کې، دا انټرنیټ نو د مخه کیږي، دا اوس د پدې اوسنۍ اثر کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو ول سانسور خو خبره نه ده، دا اصل کې دا خو بده خبره ده. سانسور اصلا سانسور کول او د فکر او تفکر مخه نه ول، اماغه دی اوستای په د کورونو سره خبره ده، اماغه دی اروپا هغه د کلیچا خبره ده چې دا یو دی منفي او دی منفور په دې ډول خپل سنسور بیا ته سنسور اوس نشونی کار دی، دا نه کیږي اصلا ممکن نه دی پرې، لکه چې پول نشته سرحدونه اوس لمنځه تللی دی، اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورمه خبره دا ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي یو دا نشونی او ناکامه کوشش ته چې ناکام کوشش وکړي کوي، نو اصل دا ته کوم دا راشمې دې زه ګومان کوم چې دا دیو ډیر ورستپاتې او ډیر نه خبر فکر نمایندګي کوي. اشتبار صاحب محترم بخنه واړم کې دا خبره لکه غي دا زما کلمه خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته به سپور کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مېستل خبره ختم دي، دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه ده، دا تک بودی فکر یعنی دا خپل ناکام هسته ده چې ته څه کوښښو کې دا ټول دنیا تر کې دا اسلام ته پټکار نه ګوګو دي ورې ویسو الله تعالی سنت په کائناتو کې او په فکر په هغه کې دا د پټولنه کې د تنوع او تکثر او تاسو په همدې طبيعت ته وګورئ، مثلا موږ طبيعت ته ګورو، فکرونه ته ګورو، انسانان ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې وایي د ټولنه یو شکل جوړ کی، یو لباس جوړ کی، یو لباس واغوندي، یو شکل فکر وکي، په یو شکل فکر وکي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقہی مذهب باندې هغه چې دا په دې معنی ده چې دا د الهی سنت ته الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی او دا دغه باندې ستر نه دی خلاص به دې باندې نه دی پوي پوي چې تکسر او تنوع چې دا دا دی داغه دا په دې کې تاسو خپل دا زموږ کتابونه کې دا د اختلاف امتي رحمه دا حدیث په لفظ یا په شنات په لحاظ دا حدیث صحیح نه ده په محتوا په لحاظ خدا خو صحیح ده چې کله تعالی غوښتل قران هغه نه مکه قران وایي کله تعالی غوښتل چې دا ټول خلک یو دی هغه کې دا یو دین سره دا کولې شو نو اته به دا چې دغه کار په دینی لحاظ یو خلک په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا غلط کار دی البته تاسو دا ځینې خاص عنوان کتابونه چې دا غوي هغه سانسور نه کیږي او کدي ضرورت چې هغه په پراخه پیمانه د خلکو لاس ته نه دی خلک د فکر انحراف کیږي یا مشکل دا پیدا کوي ملي ګټو سره مخالف هغه دا کېږي چې په ماغه معین خاص کتابونه هغه د سیرانه او تحقیق نه ورسته او د مراحل ته کول نه ورسته کېږي چې هغه پاتې تصمیم ونیول شي ام دغه تصمیم چې اوس په مکتوب کې راغلی متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو ورته نه شرعي او دینی او اخلاقي بنسټ بنیاد لري او نه کار دا ممکن دی زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته مسافرت حکومت ته دی او د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته صاحبانو ته رئیس صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومت ولې دا مخالف دی الف ب سره د ابجدیات سره دا په ټکر کې دا دی پوسنه اصل کې دا طالبانو نوم بدې دي د حکومت نوم بدې او د دوی ته جنجال نه رامنځته کوي د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي د خلک د دوی ته یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځان ته پیدا کوي او تاسو ګورئ چې اصل خبره بل خبره مې داتله ولې چې دغه وزارت ریاست چې دی د ریاست دعوت او ارشاد چې په ټول وزارتونو کې دغه د حقیقت کې دی امر بالمعروف وزارت نمائندګي ده یعنی که څه هم د دې پیدایي لحاظ وزارتونو سره اړوند دي اما په فکري لحاظ د هغه د هدایت اخلي نو هغه مدا په دغه وزارت نه دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت د قانون ته نشتم کې د هر شي کې مداخله کوي یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالي او ژوند دا ټول د تنظیم کې چې موږ د بلا تشبیه دي جنوبي کوریا شمالي کوریا غوندې افغانستان دې ته ورته تبدیل شي او دا به ته وکړو چې هغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته کومستونو خواته یادې د کیسو ته کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او د دې اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان تباہی خواته لاړه دا کار هم تقریبا هغه ته ورته د سید د طالبان کې مرکزستان نه دي مسلمانان دي مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنه چې دي دا تقریبا هغه ناکام او حد سره عرف لګي هغه مشابه دي نو زما دا ده چې په اتحاد مې دا ده وړاندیز مې دا ده دی د پاکستان دی او ګډې په توګه چې دا د یو پانتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت د اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغه څه کسانو چې دغه داسې کارونه کوي لاس مخنیوي وکړي بل خبره مې دا کوله چې دا کار د پیټ قانون نه دا کړنه نور تر سره کې دا کار اوس دی خپل فیصله به توخلې چې باندې وخلی نور د کارو تر سره کې دغه چې قانون نشته چې قانون نه خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر موین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني او دا وطن ته واقعي دا حکومت ولې پدې نه کیږي دولتداري پدې نه کیږي دولت د قانون پر بنسټ باید موجود وي او قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زموږ حقوق دي دغه زموږ مسؤلیتونه دي او دغه زموږ حدود دي دا پولې دي سرحدونه دي چې باید کراس نه کوم هغه تیر نشم نو دا مشکل باید اساس باید حل شي د وخت څخه دلیل دي چې اساسي قانون کوته لر شو موږ اساسي قانون ولرو هغه زموږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تاریخ کې د دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي دولت په چوکاټ کې د موږ حکومت ولرو او د حکومت هغه کړنډالې په دلانونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص دي او دا ټول حل کیږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو او د ټول په سر کې موږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي بل مشکل دا ده چې به څه محترم شي دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي چې نه دا واقع نو دوی و چې قانون نه او دوی خپل د ودري قانون دی اکټو چې کړی د وسو پولیسو په وخت چې قانون نه خدای غدا دغه د انا غزمون د کلیوا کلیوانی پښتو هغه د چې ستر پټن کې غوبل جوړیږي د سي جنګل قانون رامست کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږمګه
نو معنا نه وستا
قانون نه ماورا فیصله تاثیر کیږي دوی په حکومت سره تر څو کومه قانون خاطر لري قانون کنه حکومت خاطر تر څو د ذوق او د تلقې د فرمان حکومتونه حکومت پایتور شي
ها معنا نه استاد وړاندې زده چې د قانون خاطر باید افغانان روان شي رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لري
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړ یقینا چې دغه رقم پالیسیګانی یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمی ټولنې په ګټه کې نه دي فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي په دې باندې باید له سره ډیر غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسایل ډیروي او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نورو مسایلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي دوی فکر همغه خواته لاړ شي فکر کوم دا به مناسبه نه وي دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم څلوېښت میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیت په ټولنه کې زیاتوي
ډیره مننه رامسپور صاحب استاد مناله ستاسو وړاندې څه ده څه باید وشي
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدلې تقریبا ناممکن دي نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپله هېواد تولیدولی شي دا به ډېر ګټور د دې په نسبت چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي
ډیره مننه استاد منلای همدارس له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه سره وخسته زحمت شي بر لا وريدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
جلال بدر تخت جسد سپارل باچا خانده تا تخبل جسد سپارل باچا خانده ولادیم قابل جانان روانده ولادیم قابل جانان روانده بیوسیدان